السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو د مليحه میرزاده او پدې خبرونه کې مو هرکلی کوم. نن درته یو خاص خبرونه د خوست ولایت نه وړاندې کوو. د شته ستونزو او ننګونو سره سره د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په خوست کې هم د ژوند په مختلفو برخو کې د ځوانانو ونډه د پام وړ ده. په ولایت کې ځوانان فعالان هڅه کوي چې ښوونې، روزنې، سپورت، روغتیایي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو ته خلک په ځانګړي ډول ځوانانو هڅوي او د امکان تر کچې د هغوی لاسنیوی وکړي. د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل په یو تفصیلي رپورټ کې له یو شمېر ځوانو فعالانو سره په یادو برخو کې د ځوانانو د رول او ونډې په اړه خبرې کړې دي چې اورېدو لپاره تاسو ته بلنه درکو.
درنو اوریدونکو، سره له دې چې په افغانستان کې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو د ترسره کولو امکانات محدود دي، خو بیا هم د خو ځوان فعالان غری نه دي او هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې خلک کار، خدمت او ټولنیزو فعالیتونو کې پراخ او فعال ګډون ته وهڅوي. دوی د لارو او سړکونو په جوړولو، ښوونځیو ته د ماشومانو په شاملولو، له بیوزله خلکو سره د دوا درملو په ګډون نورو برخو کې د مرستې، نیالګیو کینولو او پاللو، همدارنګه د ټولګټو تاسیساتو لکه پلونو او سړکونو د ویجاړو ځایونو په رغولو کې برخه اخلي او په دې توګه خلکو ته پیغام ورکوي چې په ژوند کې باید فعال او په فعالیتونو کې باید هڅان او نوښتګر واوسي. موږ په دې راپور کې څو ځوان خوستي فعالان، نقیب الله زلان، عبدالهادي وحدت، قدیر الله امیرزی او خلیل جان ګربزوال غږوري او هغوی مو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو د ونډې، همدارنګه د ځوانانو د پرمختګونو په مخ کې په پرتو ستونزو او ننګونو په اړه د دوی نظریات او غوښتنې راټولې کړي دي. په پیل کې په اوس وخت کې چې عموما ماشومان په ښوونځیو کې شاملېږي، په دې بهیر کې د ځوانو فعالانو په رول باندې خبرې کوو. نقیب الله زلان د همدې ډلې ځوانانو دی چې کلی په کلی، قوم په قوم او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځي، په وړیا ډول ښوونځیو ته د ماشومانو د شاملېدو لپاره د هغوی عکسونه چاپوي او بیا یې د خپلو ملګرو په ملتیا ښوونځي ته د هغوی د شاملېدو هغه ټول پړاوونه سرته رسوي. زلان صاحب، ستاسو د فعالیتونو دا برخه اوس کوم ځای ته رسېدلې ده؟
موږ د ماشوم د هڅونې په خاطر، په ټولنه کې د عامه پوهاوي په خاطر، موږ د مرکز په شمول د خوس په دولس ولسوالیو کې مخکې له خمل میاشتې چې خمل میاشت پایل شي، د دولوی میاشت چې پایل شو، موږ دغه ټیم ملګري سره یو ځای کیږو. د خوس ښار مرکز په شمول په ډېرو ولسوالیو کې ګرځو. هغه ماشومان چې دوی د ښوونځي د شمولیت عمر پوره کړی وي، د دوی سیمو ته ورځو، د دوی والدین تشویقو او د دوی ماشومان لپاره په وړیا ډول عکسونه چاپ کوو تر څو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي.
او دا فعالیت اوس کوم حد ته رسیدلی؟ او ستاسو له خبرونه معلومیږي چې شاوخوا دوه نیم میاشتې کېږي چې تاسو کار کوئ؟
موږ د دلو میاشت کې کار پیل کړی دی چې د سور تر پنځلسمه نیټې پورې به دوام وکړي. موږ د مرکز په شمول په دولس ولسوالیو کې مختلفو کلي ته لاړو، ځینې داسې سیمې ته لاړو چې هغه هلته هیڅ خلک د تعلیم په ارزښت هم نه پوهیږي. مګر یو ماشوم عمر تر لس کلنۍ پورې رسیدلی دی، بیا هم دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی. مګر موږ که د دې لامل پوښتنه کړې ده چې ولې یو ماشوم تر لس کلنۍ نه کلنۍ پورې رسیدلی دی، دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی، یو لامل دغه دی چې غربت ته خلک د یو ماشوم په خاطر له اطرافي سیمو څخه ښار ته نشي راتلی چې دوی لپاره د مکتب لوازم شیان واخلي، یا مثلا عکسونه چاپ کی، قلم کتابچه ورته ورسوي. دویم لامل یې د والدینو نه پاملرنه ده چې زموږ ډیرای هیوادوال خپلو بچیانو ته لازمه پاملرنه نه کوي چې زما ماشوم عمر تر واتل کلنۍ پورې رسیدلی دی، زموږ په ښوونځی کې نه دی شامل شوی. موږ په دې دوه نیمو میاشتو کې تقریبا تر 15,000 ماشومانو پورې دوی ته عکسونه هم چاپ کړل، په دې سیمو کې عامه پوهاوی وکړو، د سیمو د مشرانو ځوانانو سره یو ځای کور په کور وګرځېدو تر څو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي.
عکسونه سره چاپ کوئ؟ ځکه عکسونه خو عموما اگر خانو کې چاپ کیږي، تاسو دغه امکانات د شان لري؟
زموږ سره خپل کمپیوټر او پرنټر په موبایل په ذریعہ عکس اخلو، یغه ورسته کمپیوټر ته انتقال کوو، کمپیوټر پرنټ هم سره وي، پرنټر برق سیستم له موټر نه جوړ کړای دی. پاغه ځای کې پاغه امغه صحنه کې لمشوم چا کس واخیستل شو، یو کاس ورته ایډیټ تناسبي پاغه امغه سات کې ورته پرنٹ کوو تر څو مشوم ته کس پ هغه هغه ورځ ورسیږي تر څو والدین هم تشویق شي او ماشوم هم تشویق شي سهار ته ښوونځي ته ماشوم بوزي.
د پوهنې نظام لوی نظام وي، په خوست کې ریاست شته، په ولسوالیو کې امریتونه شته، دغه کسان تاسو هماهنګي او همغږي لري، کومک درسره کوي؟
موږ په دې برخه کې لیننه درې کاله وړاندې تیر کالم د خوست پوهنې رئیس ته موږ ځوانانو یو رسمي عریضه ورکړه چې موږ په ټولنه کې دا ډول برنامه پلي کوو. یوازینی هدف هم خلک تعلیم ته تشویقول دي. دا کومه خارجي پروژه یا کومه غنه د یوازې د ځوانانو احساس لمخې راپورته شوې دي. دا مصارف هم دوی په خپل غاړه اخیستې دي، کلی په کلی کور په ګرځي تر هغه پورې چې د دوی امکانات وي دا مبارزه به مخ ته وړي. په دې برخه کې چونکه موږ سره په دې بهیر کې لکه څه ډول چې لازمه ده هغه ډول همکاري نه ده شوې.
تاسو خو معلومه خبره ده په لوجستیکي لحاظ باندې، په تخنیکي لحاظ باندې همکاري ته ضرورت لري. دا همکاري که د انجوګانو نه، که د مؤسساتو نه، که د حکومتي ادارو نه، باید لږ تر لږه خو ځوانان او خلک خوي د خلکو ملاتړ، مادي او معنوي ملاتړ لري که ځان سره؟
معنوي ملاتړ به ولرو مګر مالي ملاتړ موږ نه لرو. ځکه ووایم چې موږ پرسکا د پرنټ لپاره کاغذ ته اړتیا لرو، رنګ ته اړتیا لرو. کومګه د همدغه پرنټر خراب شي مثلا موږ نورو پرنټر ته ضرورت لرو،
یا ترانسپورټیشن ته ضرورت لرو، لکانو ته تللی وای.
نن موږ لکانو ته لاړو تقریبا تر 300 مشمانو پورې موږ دوی ته اکسونه چاپ کړل. زموږ په دې برنامه دی که څه هم ډیر لوړ مصارف نه کیږي، یوازې ترانسپورټ ته او په دې 300 مشمانو کزای صبر ته وکم ټول زر افغاني مصارف هم نه کیږي. همدغه زر افغاني همدغه ځوانان په خپل ځان منی او د ټولنې لپاره خدمت کوي.
پراتری ام دې چې تاسو ماشومان خوانځي ته شاملوي په نور کوم برخو کې کار کړی دی؟ زه فکر کوم په تاسو باندې راپورټونه درلودل، تاسو په ولسوالیو کې په خوانځي کې بعض کتابتونونه هم جوړول.
موږ نن ورځ د ماشومان ترڅنګ نن په لکڼو کې په یو حمام یا سکوا کې یو کوچنی کتابتون هم جوړ کړو. موږ دې برخه کې تقریبا څو کاله کېږي چې د خوست، سربیره، پکتیا، مرکز کابل، کندهار او ننګرهار کې، لوګر کې کوچنۍ المارۍ نصب کړي دي او حال په هره کوچنۍ المارۍ کې تر 500 ټوکه کتابونه هم ځای پر ځای کړي دي تر څو خلک د انتظار په وخت له کتاب سره آشنا شي، هغه انتظار شیبې په مفید تمام شي، د انتظار شیبینا یو چا سلیمه استفاده کړي وي. په همدې خاطر په ټولنه کې د کتاب دود رواج شي. نو دې په خاطر په ډیرا انتظار خونه کې موږ کوچنۍ المارۍ نصب کړي دي تر څو خلک له کتاب له مطالعې سره آشنا شي.
او څو کتابتونونه به جوړ کړی وي دا یوه مسله، او دویمه دا ده چې خپله د کتابتونونه یو رقم څار او نظارت هم غواړي. تاسو هغه مفیدیت بیا ارزولی؟
موږ یو د کتابتون شمیر دی چې د خوست یوازې په خوست کې له سلو څخه اوښتې دي چې په دې کې هوټل، بانکونه، د ډاکټرانو انتظار خونې، د دې ترڅنګ سلمانۍ، هغه څه دي چې موږ په دې بهیر کې دا کوچني کتابتونونه جوړ کړی دي. دوهم قدم کې موږ د نظارت برخه چې موږ د دې کتابتونونو نظارت کړی دی یا نه دی کړی، موږ هر وخت چې یو چاته کوچنی کتابتون جوړو لومړی له دوی څخه زموږ غوښتنه هم دغه ده چې موږ دغه کتابتون تاسو باید وساتل شي، دغه کتاب باید وساتل شي. نه تنها دا چې زموږ کتابتون یوه ورځ وي یا یوه میاشت وي وروسته باید نه وي، موږ درې میاشت وروسته یا پنځه میاشت وروسته که تصادفاً یغه ځای ته لاړ شوی یو موږ د خپل کوچنی کتابتونونو معلومات اخیستي دي چې یا شتون لري یا نه لري، یا کتابونه پکې شته او که نشته. کې بعضې ځایونو کې ځینې له انتظار خونو څخه زموږ ځوانانو هلته په یو کاغذ باندې لیکلي دي چې مطالعې وروسته کتاب بیرته کتابتون ته وسپاره، خو زموږ ځوانان هغه ډول نه دي. زموږ کتابونه له ځان سره یوسي، بیرته کتابتون ته کتابونه نه وري. بیا چې موږ کوم کتابتون کې کتابونه نیمګړي ووینو بیا ځوانان ورشي یو څو ټوکه کتابونه هلته یوسي او ځای پر ځای کړي.
ځلان سه بیا بل څه موږ لیدلي دي، هغه سرکونه یا پلونه چې عامه ملکیت دی او ستره شتمنی ده د ولس لپاره او د هیواد لپاره. که تاسو هغه په اساسي ډول نه دی ترمیم کړی، منتها یو رنګ هم پرې وهلی دی، یو بوجې دوه بوجې سیمټ هم وړي دي، خلکو ته مې انګیزه ورکړې ده یا لږ تر لږه مسؤلین متوجه کړي دي کوم ځایونو کې دا کار کړی او اوس نور څه پروګرامونه لري؟
د ذهن سازۍ یا د فکري رغښت لپاره موږ مختلف برنامې لرو چې خلکو ته د مور وطن اغه انګیزه ورکړو چې د وطن اماش تمنه پالنه او ساتنه زموږ د ټولو مسولیت دی. سرک زموږ اماش تمنه ده چې زموږ ډیرا هیوادوال تاسو بلیدلې چې سرک یو څوک کیندي یا لیمان زوري دوی مخنیوي نه دی کړی. په یو بل استلام زموږ پول دی چې ډیرای داسې هیوادوال وي چې هغه پول تخریب کوي، موږ یې مخنیوی نه دی کړی. د دې په خاطر چې زموږ د اماش تمنه هم ساتنه شوی وي هم پالنه شوی وي، د دې په خاطر موږ ځینې په مرکز کې او ځینې په ولسوالیو کې هغه سرکونه چې دوی تخریب شوی وو ډېر یو کم اندازه یوه بوجۍ دوه بوجۍ لاس بوجۍ پورې مصارف کېدل، موږ که په اساسي شکل نه وي خو د ذهن سازۍ په خاطر هغه ځایونه جوړ کړل. ځینې ډېر داسې پلونه وو پلچکونه وو چې هغې رنګ مثلا لاړ شوی وو ډېر باد ښکارېدل، بیا هم د فکر ذهن سازۍ په خاطر هغه پلونه هم جوړ کړل، رنګ هم ورکړل. همدغه فکر و چې موږ یوازې یو څو محدود شمېر ځایونه جوړ کړل، مګر نن زه وینم پر سوشل میډیا کې چې د افغانستان په مختلفو برخو کې ځوانان د اماش تمنه دوی پالنه کې او دویم ساتنه کې. مثلا ما ډېر شمېر ځوانان په نورو ولایتو کې ولیدل چې دوی د سړک یو تخریب شوی برخه جوړوي. ما په ننګرهار کې ډېر ځوانان ولیدل چې دوی یو اماش تمنه پل په خپلو پیسو رنګ کړل. همدغه فکر و چې نن خپرېږي په ټولنه کې ځوانانو ته انتقال شو. هغه لکه څه ډول پخوا به چې خلک پلونه مانځورل، نن ځوانان راپورته کېږي غفلونه جوړوي.
دا خو ذهنیت جوړونه شوه. یوه بله مسله ډېره جدي ده زموږ په هیواد کې، هغه دا د ځوانانو فرار دی د مجبوریت په اساس باندې، هر رقم مجبوریت چې وي خو شاید زیات اقتصادي مشکلات وي. دې په خاطر ځوانانو ته څه فکر ورکړی دی، څه انګېزه هم ورکړې ده؟ ځکه زموږ اکثره خلک چې دي، زموږ اکثره ځوانان چې دي، هغوی په قاچاقي لارو باندې ځي، د مرګ سره مخامخ کېږي، د تهدید سره مخامخ کېږي، د ګواښونو سره مخامخ کېږي، یا بېرته هغې هیوادونو نه کیږي، بېرته اخراجېږي، هغه مشکلات حساب کتاب پېتېږي. اې دې په خاطر هم څه کار کړی؟
دې برخه کې زه چې د ښوونځي له هر مدیر له استاد سره مخ شوی یم، دوی سره مو یوه دا خبره شریکه کړې ده. موږ په ښوونځي کې یو د سپورت د تهذیب په نوم دوه ساعتونه لرو چې د امتحان پور د اکثره د ښوونځي په امتحان پور وروستۍ ورځ موږ یو شاګرد ته د سپورت هم سل نمرې ورکوو او د تهذیب هم سل نمرې ورکوو. دوی ته زه وایم چې دغه نمرې مفت دوی ته مه ورکوو. یو سپورت ته په سپورت کې امتحان واخلئ، مګر یو تهذیب ته. په تهذیب کې تاسو باید په داسې مسایل شریک کړئ په سیمپونو کې چې زموږ د ځوانانو روحیه پیاوړې کړي. دا مسله چې تا یادونه وکړه چې موږ ځوانان له وطن څخه فرار کوي، زه په دې ټولنه کې د ټولنې یو فعال په حیث له ما څخه په زرګونو ځوانان د دندې غوښتنه کوي. زه لیسانس یم، دولس کاله مې تعلیم کړی دی، څلور کاله مې پوهنتون لوستلی دی، مګر نن زما کورنۍ زما په انتظار ده چې زوی دوی لپاره باید نفقه پیدا کړم. موږ بار بار له دولت څخه اما ځینې داسې تجاران وي چې دلته پنګونه کړې ده، یا مثلا یو مارکیټ جوړوي. زه ډیرای داسې تجارانو سره ناست یم چې دوی مثلا داخل د ښار کې یا په اطراف کې یو لس چتا بلډینګ جوړوي. ما ورته ویلي دي چې د لس چتا بلډینګ په ځای یوه کارخانه جوړه کړه چې زموږ سل ځوانانو مصرف شي، هغې ته هم د کار زمینه برابره شي تر څو د ځوانان د وطن څخه فرار ونه کړي. که زه یو ځوان ته وایم چې ته له وطن څخه ماڅه، ته د وطن څخه فرار ما کړه، دلته به د کار زمینه برابره شي، هغه راته وایي چې ته ماته داسې یوه دنده پیدا کړه چې زه د بل چا د لاس نیولو څخه خلاص شم. که زه دولت ته ووایم په اوسنیو شرایطو کې که دولت کې زموږ یو ځوان دنده غواړي، مګر هغه دنده د ته نه ورکول کېږي. یو ځوان مجبور ده چې هغه یو فامیل لري، کورنۍ لري، ورونه خویندې لري، د دې په انتظار ده چې دته دولس کاله د مکتب لپاره وخت ورکړو، څلور کاله یې د پوهنتون لپاره ورکړو، مګر اوس هم بیا وظیفه نشته.
ځوانان څه په پای کې مشخصا ځوانان څه غواړي؟
ځوانان سلیم مصرفیات غواړي. دولت دوی ته باید د کار زمينه برابر کړي، دلته باید خارجي پنګوال تشویق شي. زموږ ډیری افغانان دي چې دوی پنګونه یوازې په داخله د افغانستان کې نه کوي، بلکې یو د وطن څخه بیا مثلا په نورو هیوادونو کې پنګونه کوي. زه وایم چې دوی د تشویق کې دلته د پنګونه شي، دلته د ځوانانو ته د کار زمينه برابر شي.
درنو اوریدونکو، د خوستوي ځوانو فعالانو د فعالیتونو په اړه ځانګړی را درنو اوریدونکو تاسو د خوستوي ځوانو فعالانو د فعالیتونو په اړه ځانګړی راپور ته غواګیاست. د حشمت سهر په غو کې د غنی خان کلام اورو او بیا بیرته خبري خبرونه ته راګرځو.
ٹپ ٹپ د باران اخ اخ د وصال اوف اوف د ارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نا نا او او هر وخ د سنم ٹک ٹک د اور ٹپ ٹپ د باران اخ اخ د وصال اوف اوف د ارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نا نا
ځوان فعال عبدالهادي وحدت صاحب، څه فکر کوئ په اوس وخت کې په ټولنیزو برخو کې د ځوانو فعالانو ونډه څرنګه ده؟
الخیل صاحب، جناب، خوستی ځوانان یا خودی خوست ځوانان په من کې په اکثریت برخو کې ډیر فعال دي. همدا قسم ته په خیریه کارونو په برخه کې چې وروسته به ان شاء الله مفصل ډول خبرې هم پی وکړو، په دې برخو کې فعال دي. او بعضي اقتصادي برخو کې حتی بعضو کسانو ته اقتصادي زمينه برابره کړې دي چې په دې برخه کې دي ټول فعال دي.
خغل عبدالهادي وحدت صاحب، په وروستیو کلونو کې یو شمېر ځوانان د بیلابیلو وجوهات له کبله اروپا او امریکا او بیلابیلو هیوادونو ته لاړل. دې حالت خو په پاتو ځوانانو ډېر تاثیر نه دی کړی.
الخیل صاحب، بخی زیاتی کړی دی. زه درته وایم چې یو ځوان پانتون کې دی، ماسیل دی، د دې سره دا فکر دی چې زه باید هیواد ووزم، ځکه هیواد کې مو اقتصادي ستونزې دي، مشکلات دي، همدا قسم ته نورو برخو کې ټولنیزې ستونزې دي، ډېرې زیاتې برخې چې دي ځوانان متاثره دي. که الخیل صاحب درته وایم، په اوسنی وخت کې هغه ځوانان چې په اصطلاح یو ایډیال دی او الګو دی هغه نورو ځوانانو ته، هغه که د هیواد نه وتلې دي، خارج دي یا ووځي، نو هغه فاتې ځوانان چې په هیواد کې دي، نو هغه هم غواړي چې د هیواد نه ووځي، ځکه دوی یو قسم ته فکر دا جوړ دی چې په دې وطن کې څه نشته او زه باید ژوند له خارجه جوړ کړم.
څه فکر کوئ په خوست کې او په مجموع کې په افغانستان کې ځوانانو لپاره کاري فرصتونه اوس مهال څرنګه دي؟
الخیل صاحب، کواکیت توایم، حقیقت دا دی چې په اوس وخت کې د نوو ځوانانو لپاره یا مجموع کې که په تیر کې ځوانان دي لوړې زده کړې لري، کاري فرصتونه بیخي کم شوي دي. هغه که دولتي چوکاټ کې دي، هغه که خصوصي سکتور دی، ځکه خصوصي سکتور هم تاثیر ګزاره ده د تیرو تحولاتو له وجې، ځکه دولتي سکتور اکثریت وخت داسې وي چې ډېر کم جذب لري که نه. او د خصوصي سکتور کې مونږ فابریکې نه لرو، مثلا مونږ او تاسو شرکتونه نه لرو لکه نور نړۍ چې لري، چې زیات ځوانان جذب کې جلب کې، نو کاري فرصتونه هغه بستونه چې شته بیلابیلو اداراتو کې شته، هغه یا ډاک نه دي، اعلان شوی نه دي، یا غواړي چې خپل کسان ځای په ځای کړي.
مننه. هغه کسان چې پوهنتوني دي، پوهنتونونه یې لوستي دي، دولسم پورې، څوارلسم پورې، شپاړسم پورې، اتلسم پورې مکتبونه لوستي دي، د نورو عامو ځوانانو سره د هغوی سره یې توپیر څه ده؟
الخیل صاحب، په اوس وخت کې که دا پرتلنه وکړو، پوهنتوني یا لوړ زده کړو لرونکي ځوانان چې دي، په اوس وخت کې د بیکاره ځوانانو یا مثلا هغه ځوانان چې تعلیم نه لري ډیر فرق نه کیږي، ځکه یو قسم ته تاسو وروسته پاتې ټولنه ده. دوی فکر کوي مثلا هغه ځوانان چې لوړ زده کړې کړې دي، بهرحال مصروف نه دي، زده کړې هم لري یا مثلا وظیفه نه لري، نو یو قسم ته د هغه ځوانانو لپاره چې تعلیم نه دی کړی یو ډول پیغور ورکوي چې تاسو خو لوړ زده کړې هم کړې، تاسو پوهنتون هم ویلې دي، پوهنتونونه هم ویلې دي، نو تاسو ولې بیکاره یې، تاسو ولې جذبې کوي نه. نو په اوس وخت کې د تعلیم او تاسو به تعلیم ځوانانو په منځ کې ډیر فرق نشي کېدای، ځکه چې ټول په یو مسیر کې دي، په یو سټیج کې دي.
په اوس وخت کې ټولنیز او مهم مسایل په اړه ځوانان ناستې او سلام مشورې لري.
الخیل صاحب، زه که د خوست وضعیت درته بیان کړم، ځکه د ټول افغانستان نمایندګي نشم کولای، په خوست کې ماشاءالله دا وضعیت یو څه ښه دی، ځکه دغه وضعیت خپل د خوستیو ځوانانو د خوست ځوانانو ساتلی دی، په خپل منځ کې سلام مشورې دي، په راتلونکي بحث کوي، وړاندوینې کوي، انشاءالله آماده دي راتلونکي ته. او په اوس وخت کې په زمینی حالاتو کې قدر ته وایم خوست ځوانان هغه پخوانی انرژي، پخوانی قوت تر اوسه هم ساتلی دی، خپل منځونو کې کینی ناستې لري، سلام مشورې روانې دي، او خپل راتلونکي بحث کوي، او ډېر فوکس دا دی چې دوی څنګه کړای شي چې خپل کورنۍ سپورټ کړي، خپل ځان سپورټ کړي، تر ډېره حده په خپل خصوصي کاروبارونو لګیا دي ځوانان.
په افغانستان کې بیوزلی او د خلکو اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې هم څرګند دي هم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه. تاسو خپل هغه بهر میشتو ملګرو ته پیغام ورکړی دی هغه محصول دي چې هغه کسان چې دلته په غربت کې دي په فقر کې دي په بشارګۍ کې دي هغه سره مرسته وکړي؟
الخیر صاحب جناب تاسو بلیدلې وي د خوست ځوانان یا خوستي ځوانان په لوي کې قدرته وایم چې ان شاء الله په دې برخه کې به ورسته خبرې هم وکړو مفصل خبرې به وکړو. دوی یو برخه خیریه کورونو ته ځنګړې کړې ده. خوستي ځوانان په بیلابیلو ولایاتو کلو بندو کوڅو کې ګرځي او هغه ځوانان چې پانتونی دی لوړ زده کړې لري بیکار دي هیڅ کاروبار نه لري او د کورنۍ سرفرستان دی او کورنۍ په یو داسې حالت کې ده چې د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوي. نو موږ ځوانان ورغلي یو د دوی ستونزې مو شریکې کړې دي د هغه بهر میشتو ځوانانو سره چې دوی ماشاءالله اوس ښه کاروبار لري یا مثلا ښه وظیفې لري ځکه په نورو خارجو ممالکو کې خو کاری فرصتونه زیات دي. نو زیاتره کومک هم سره کړی دی ډېر مهڅول هم دي او د دوی په پیسو مولل هم تر سلګونه ځوانانو دپاره کاری فرصتونه برابر کړی دی. هغه که ډېر کم دی نه کوچنی به یې خو په سلګونه خلکو ته مو کاری فرصتونه برابر کړی دی.
په اوس وخت کې یوه بله مهمه ستونزه په ډله ییز شکل باندې د زرګونو د لسګونو زرو مهاجرینو بیرته افغانستان ته جبري راستنېدنه ده. هغه خلک چې راځي یو خلاصته شي دي او دویم داده شي د سره هغه بې ارتباطه پاتې شوي دي دې په خاطر باندې چې هغه پر ځان بسیا شي او د مایوسۍ احساس ونه کړي د نهیلۍ احساس ونه کړي هغوی سره په یو اندازې باندې کومک وشي مرسته وشي داسې فکر په خپرولو کې په ټولنه کې تاسو کار کړی؟
بالکل لالو خیل صاحب مونږ په دې اړوند د خوستي ځوانانو له ادرسه یو اعلامیه هم خپره کړې ده او بیلابیلو رسنیو سره غږېدلې یو په نړیوالو همدا قسم ته ګاونډي هیوادونو افغان دولت او افغان تجارانو حتی د افغان کرکټ لوبغاړو په خکېلو خواو مغږ کړی دی چې بیرته راستنېدونکي کډوالو سره د مرسته وشي کومک دی وشي او په زمن کې مو په خوست ولایت کې بعضې شرانو سره ځوانانو سره کلی مامانو سره او همدا قسم ته بعضو تجارو سره خپل د خپل ملګرو مو په دغه برخه کې کار کړی دی لګیا یو چې خپل کورونه دی ته خپل حجرې اغه زینه چې موږ د ملمنو د بار لرو یو څه وخت د افغان کډوالو ته په واقع ورکی ترڅو د امکانات برابر کی او اغه لومړنی شرایط چې د ضرورت ورته لري لومړنی ضرورت پوره کی نو په دې برخه کې مو ډیر کار کړی دی د خپل ځوانانو په منځ کې د سپینګیرو کوایم تجارتان ټول برخه کې مو کار کړی دی.
وعده سه مونږ په دا ورستۍ ورځو کې د روغتیاي خدماتونو کمپونو شاهدانو پغه کې ځوان فعالان ماشره فعالو همداسې شمال په استقامت باندې سرک او پغه ځای کې کار کولو همدال عذاب ځینې خصوصي مکتبونو ته ځکهونکو وینو چې هغه ځوان فعالان په وړیا شکل باندې هغه کسان چې بیوزله دي معرفي کوي. داسې په مجموع کې په کومو برخو کې تاسو فعالیت شته؟
لو خل سیب لکه تاسو چې دا وری وکړله مونږ تقریبا دا درې کال کېږي چې په خوست کې هغه بیچاره بیوزله مشومان چې د خوانځیو عمرې پوره کړی دی چې دوی باید په خوانځي کې داخل شي. موږ ملګری په خپل شخصي لګښت او بعضې کمو برخو کې نورو تجارو هم لاسنیوای کړی دی. موږ په خپل خصوصي لګښت یوې لری منطقې ته ځو او هلته مشمانو ته د خوانځي لپاره عکسونه وبسو او همدا قسم ته د دوی د تشویق لپاره هغه لومړنی کارتاسیا مواد ورته برابرو او په زمن کې هغه ملګري چې په دغه ټیم سره یو ځای دي د مشمان او همدا قسم ته د دوی والدین او علما سپینګيري کلی مشرونه دا حسولې دي یو فکر ورکړی دی چې هغه مشمان چې خوانځي عمر پوره کړی دی دوی باید خوانځي ته لاړ شي. هغه بیوزله مشمان چې دوی بیوزله دي امکانات نه لري دوی ښه احساس لري چې زده کړې وکړي خزان ورسوي خو اما کم امکاناتو دي دوی مخه ډب کړی ده مخه نیولې ده چې دوی خوانځي ته لاړ نه شي یا مثلا په خصوصي سکتور کې یا کورسونو کې دوی زده کړې وکړي. ولله الحمد موږ ملګرو په ډېر بیوزله مشمان خصوصي مکاتبو کې داخل کړی دي او همدا قسم ته په خوست کې ډیر شمیر خصوصي مرکزونه دی هغه کا د انګلیسي برخه دی ساينسي مزمن دی 13 ورځې موږ دی و کورس سره وغږی دو کنات مو ورکړلو تقریبا لزګونو خوانځي نه وګرځیدو هغه به وزن مشومان چې دوی خوړی چې خاص دا کړو کې لاغ زمونه دا کړو کې تکویی زدا کړی و کې نو خصوصي کورسونو کې مداخله کړل او بل الخیل صاحب موږ ځوانان د سرکونو پلونو په برخه کې ډیر فعال دی هغه سرکونه چې رغیدل دي بیا رغونې ته ضرورت لري یا مثلا هغه پلونه چې بعضی خړونو وړې دي موږ ځوانان لګیا دي روزاره کار شکل یعنی بغیر د کوم امتیاز دوی سرکونو پلونو کې همکاري کړې ده صحیح بار حق موږ ملګرو لکه تا چې د ونه وکړله په 13 روزا کې موږ تقریبا تر زورګونو خلک ته د وکړل چې ان شاء الله د روزې وروسته به دا لړۍ دوام لري بل بل برخو کې هغه لري پرتی سمو کې چې هیڅ کار صحت برخه ته نه ده شوی موږ ملګری به ان شاء الله د خوست تکړه متخصصین ځوانان بیاي اول ته به کیمپونه جوړوي جوړ کړی هم دي په دې برخه کې ټول برخه فعال دي
وعده سر کې د ځوانانو د ژوند د بهبود لپاره د دوی د کار د بهبود لپاره په مسایلو کې د دوی د وانډ د بهبود لپاره مشخص وړاندې زول مهرباني وکي
الو خل صاحب په دې برخه کې موږ ځوانانو ډیر کله کده کرسنه سره غیګو یا مثلا وی منتکیتا لار شو دي ځوانانو سره خبرې کو تل مو ځوانان خسول دي چې دوی باید خپل شخصي کاروبار تکیا وکي دوی تدې کورانه سترګې دي دوی باید تقویہ شي همدا قسم ته تعلیم باید وکي تعلیمي وزنې زیور دي چې ځوانان همدا قسم ته هیودونه ساتي پوزیمن کې بل وړاندیز مې دادې لوخیل صاحب چې ځوانان باید د ټولنې په وکیمانه پر پورته کولو کې کا په هغه هر بار حکوي کما مثلا سیاسي بار حکوي ټولنیز بار حکوي اقتصادي بار حکوي او داسې نور زیاتو بار حکوي دوی باید یو ځای کار وکړي راولاړ شي او هغه ځوانان او هغه مشران چې وکیم رسته ضرورت لري دوی باید سپورټ کړي او راجګي
درنو اوریدونکو لنډه د موسیقۍ د مخلو او وروسته د خوستي ځوانانو فعالانو پر فعالیتونو لاسترولونو په مخ کې په پروتو ستونزو ننګونو خپل خبرونه ته دوام ورکو ښاغلی قدیر الله میرزای صاحب، تاسو د خوست شیخ زاید پانتون انجینری پوهنځي کې زده کړې کوئ، څنګه پانتون حالات څنګه ده؟ د شیخ زاید پانتون چې مخکې شاید اوس هم د افغانستان له نوموتو پانتون څخه له مهمو پانتون څخه دی.
د چې د پانتون یو تن زده کړیال یم، نو زه به دومره ووایم چې د پانتون اوسنی وضعیت نظر تیر وختونو ته خپ دینه دی چې یو خو د محصلانو علاقه د مخکې په شکل درس ته دومره نشته. یعنی هغه محصلان چې مخکې کلونو کې به موږ په زرګونو لسګونو محصلان په مختلفو فاکولټو کې لره، هغو محصلانو تعداد کم شوی ده. او په څنګ کې د محصلانو د استادانو وسانای حالت، ځینې استادان د فرار په حالت کې دي، ځینې استادان منفق شول پانتون، او ځینې استادان په کورونو ناز دي یا په پانځي کې برخاله استادان دي، مګر انګیزای یو ډول مړاوي شوی د تدریس ته نه پټوله منا دي استاد علاقه شته نه دي محصل
زکړه. خو خلک چې عموما ځوانان تر لاسه کوي هغه د نن ورځې لپاره نه، د خپل خراتونکو په خاطر باندې. داسې ځوانان نشته چې هغه ته انګیزه ورکړي چې تاسو په هر حالت کې کمایسي هم کنه هلی هم دوی باید هڅه وکړي، کوخه وکړي، هم پانتون ته حاضری ورکړي او هم په زمن کې خزده کړی وکړي.
ټول اول غټ لامل دا دی چې ټول محصلین دغه د کاریکولم په تغییر کې په دې فکر کې دي چې کومون بل کاریکولم اپلای کیږي، څه ډول کاریکولم به وي، څه ډول به جوړ شوی وي، نوعیت به په څه شکل وي. دې ته محصلین ډېر په سوچ او فکر کې دي. بل په ټوله کې دغه د کار نشتون دا د دې سبب شوی ده چې دې په ځای چې یو محصل پانتون ته لاړ شي، یو محصل دې ته زړه کوي چې بیا شخصي کاروبار شروع کړي یا وطن نه د فرار د تګ یو لار پیدا کړي. نو بیکاری د کریکولم چنجدل په ټوله کې دغه د وضعیت نزاکیدل دغه څه دي چې د محصلانو په تعداد کې کمخ راوست.
د محصل او د استاد منځ کې اړیکه څنګه دي؟
صمیمانه دي. استادان زه خپل شخصا کدی انجینری لا درس درته وایم، استادان نه داسې بد برخود کوي، نه داسې بد چلن کوي، او نه د محصل په مقابل کې داسې څمخ کې کوي چې د هغه شتون د محصل لزده کړو راوګرځوي یا د لزده کړو زړه ورتور کې داسې شي نشته دي. مګر دغه نور لاملونه فاکتورونه شته دي چې محصلونی لزده کړو لری کړی دي او د فانتون او د ځواني او لوسي طبقې ترمنځ فاصله ایجاد کړی.
کوم اساسي فاکتورونه دي تاسو پوینا چې هغه په خوا څلور کال پنځه کال شپږ کال په خوا یو محصل زیاته امیدواری درلوده، په زیات شوق علاقه سره درس ویلي، او اوس هغه هیلې په اصطلاح کمزوري شوې دي او فکر کوي چې زما زده کړه به پوره ځای نه نیسي؟
تر ټولو مهم فاکتور همدغه د دندو یا د ځوانانو د مصرفې ده مسیر نه ده معلوم چې پانتون نه فارغیږي هغې ته داسې لیمیټیشن وکې کیږي، داسې یو حالت وکې کیږي چې هغوی بیکاره کیږي. نو دغه د بیکارۍ شتون ده. بل د کاریکولم د بدلون مسله ده چې ډېر محصلان یې په تشویش کې کړي دي، او د دې تر څنګ په ټوله کې داسې یوه ایډیا خوره شوې ده په دې پانتون کې په دې ټولنه کې چې زده کړې کور نه ورکوي. یعنی که زده کړې دی وکړې هم بې کوره به وي، بیا به ته یو ګډیوان وي، بیا به ته یو د بل چا تر لاس لاندې مزدور وي. دوی پوهدای چې څلور کوره په پوهنتون کې تیر کړي، بیا وطن نه دي تګ یوه لاره درته وسنجوه، یا په داخل د وطن کې یو کاروبار شروع کړه. نو دا هغه لاملونه دي چې د محصلانو مخې له پوهنتون را ګرځول.
محصلان څنګه دي؟ یوازې وخت درس ته ورکړی که په زمن کې په کور کې په ښار کې په بل ځای کې کاروبار یا داسې کوم ځایونه چې موقتی کار پکې کېدلی شي یا لږ تر لږ هلته پاتې کېدلی شي محصل پکې، هغه مسله ده که زیات فوکس په درسونو باندې ده؟
اوسنی حالت الوهل صاحب څومره چې زه ګورم زه سنجوم، محصل ته هغه څه چې د درس په باره کې په کور دي نه هغه کافي وخت درس ته ورکوي، په مقابل کې نه هغه وخت چې دای ځای کوي شخصي کاروبار ته یا بل مصروفیت ته ویر کوي. یعنی محصل په حالت د ټیمپاسای کې د پوهنتون ته چې چپټر کتابچه ځان سره وړي، هغه هم څه نه خالي، بیا چې راځي بیا په همدې لچ کې په خو په انټرنیټ یا په عباس ساتیرای باندې وخت تیروي، او دغه څلور کلونه دوی ټول په شکل د ټیمپاسای مخ ته وړي، نه پوهنتون نه څه خالي، نه په مقابل کې خپل شخصي کاروبار شي.
حاضری او غیر حاضری پوهنتوني ماحول کې څنګه ده؟
په دغه اوس برخاله سیمستر کې ډیر تاکید په کیږي، هم په استاد باندې کیږي، هم په محصل باندې کیږي، او دغه شته استادان چې دي دا ډیر په کس په تدریس هم کوي، په ازیرای هم کوي، خو په ټوله کې دغه د خلکو د انګیزي مړاوي کېدل هغه څه شوي دي چې د استوزو ډیره خوري د محصل ډیر تاک پنتون ته ریزلټ ټول نیگیټیو وي، پایله یې منفي ده، یعنې ښې پایلې په دې نه لري چې محصل په سیم کې څه شی اخیستلی نه شي، سیم نه چروزي بیا دومره یو فکر یوه مفکوره نه وي ورسره چې کله نه هغه یلی درد زه بیا تکرار کړم تر څو ښه مې په دماغو کې کښېني.
قدیر الله میرزای صاحب، مخکې په پوهنتوني چاپېریال باندې، خپله پوهنتونونی او علمي او اکاډمیک مؤسسات باندې یوه نیوکه دا وه د محصلینو، یو زړبدی دا و چې هلته درسونه ډېر پیاوړي نه دي خو امتحانونه ډېر سخت دي.
الوهل صاحب محترم، دغه مسله به نظر استازونو ته فرق په دې وکړي چې بعضي استازون په راویا کې سخت وي او بعضي صمیمانه وي، آرام وي. نو موږ خپله انجینري استازان څه چې د تیلې وي په مقابل کې امتحان په مغو مسایلو کې خلی کوم څه چې تدریس کړي وي هغوی کې امتحان خلی سختي یا د اردو فلال یا د استاز او د محصل ترمن د صمیمیت نشتون د خپل زه په انجینري کې نه وینم. هغه څه چې په سیم کې تدریس کیږي استاز موږ ته لیکچر ورکوي د هغه مطابق موږ نه په امتحان کې ازمینه اخیستل کیږي، اصولونه په مغې دماغ تدریس مطابق کړي.
قدیر الله مرزای صاحب، څه شي ته په پوهنتون کې ضرورت ده ستاسو په فاکولټه کې په نورو پوهنځیو کې تر څو د ښوونیز بهیر ښه شي، محصلان هم دلچسپي پیدا کړي او هم اضافي معلومات پیدا کړي؟
الوهل صاحب محترم، موږ په پوهنتون کې ډېرې نیمګړتیاوې لرو، یعنې بعضې فاکولټي شته دي چې هغوی لابراتوارو ته ضرورت لري. په ټوله کې پوهنتون یا یوه فاکولټي ډېر ضرورتونه لري چې موږ شهزاید پوهنتون یې په اوسني وخت کې نه لري. موږ نه ښه کتابتون لرو، موږ نه ښه کمپیوټر لیپ لرو، موږ نه د طبابت برخې ته، نه د انجینري برخې ته، نه نورو برخو ته، موږ نه ښه لابراتوارونه لرو، او په ټوله کې موږ نه داسې یو ښه مخید برابر کړی دی پوهنتون کې چې دې په ځای چې محصل د ونې خو ته وخت تیر کړي سیوري ته کښېني، په مقابل کې د کمپیوټر لیب کې په کتابتون کې دی یو کتاب مطالعه کی. دغه د کتابتون نشتون، د کمپیوټر لیب نشتون، دغه د انجینری طبابت بعضې نورو برخو پوره دی لابراتوارو نشتون، هغه څه دي چې د محصلینو په وړاندې ډېرې ستونزې ایجاد کړي دي.
قدیرالله امیرزای صاحب، په وروستیو کې یوه مسله شته، هغه ساینسي فاکولټي چې دی که هغه طبابت ده، که هغه ستاسو انجینري ده، که کمپیوټر ساینس ده، او که ویترنری ده، که فارمسي ده، دا هغه دی چې په آزاد بازار کې مرته کار پیدا کیږي او څه دلچسپي شته. ته خپله څه خپل راتلونکي په ارتباط باندې څه فکر کوي، څه غواړې چې بالاخره که ته انجینري پوهنځي پای ته رسوې باید شی وکړي؟
موږ چې په کوم نوم ټولنې ته معرفي کیږو، که هغه اقتصاد نه فارغېږي، هغه که زراعت نه فارغېږي، هغه که طبابت نه فارغېږي، هغه که انجینري نه فارغېږي، د یعنې موږ اوس په انجینري کې فعلاً د ټیسټوی پوره یو لابراتوار هم نه لرو. حتی د سلم ټیسټ چې ډېرو کم امکاناتو باندې کیږي، دغه د کانکریټ کپاسیټي چې معلوموي چې د کور وړتیا څومره ده، سلم ټیسټ چې په ډېرو ډېرو کم امکاناتو باندې کیږي، موږ د هغه پوره هم لابراتوار نه لرو. نو دغه د ستونزو ایجاد هغه څه دي چې نه یوازې دا چې د کاري مخې په نه برابرتیا، بلکې د ځوانانو د راتلونکي په اړه د ځوانانو فکرونه هم یو ډول اغېزمن کړي دي، دوی مړاوي کړي دي او دوی خپل راتلونکی روښانه نه ګوري. شخصا زه هم همداسې یم، یعنې چې ته ټیس ونه کې، ته تجربه ونه کې، ته نه شي کولی چې مستقیما لوړ شي د یو پول لپاره کانکریټ ارزیابي کې چې دا ښه ده یا ښه نه ده، ځکه بعضې مسایل که په لیکچر کې یلی کیږي، د لیکچر باوجود موږ باید هغه په لابراتوار کې هم معاینه کړو، موږ باید هغه په لابراتوار کې هم په تجربوي شکل، هم په ازمایښتي شکل وګورو چې دغه شی هغه څه چې موږ لوست ته نه رولو، هغه موږ هدف چې څه شی ده، یا دغه کپاسیټي لري چې هغه موږ ته لوست ته روکي کنه.
مننه قدیر الله مرزای صاحب، ستاسو له معلوماتو نه بیا هم د موسیقۍ لنډه د مغه خلو او بیرته خپلې خبرونې ته راګرځو.
شرنګ کوي ستار دې، زړه مې نا قرار دې، شرنګ کوي ستار دې، تن تن وطن قرار دے، شرنکوی ستار دے، تن تن وطن زڑ میں نا قرار دے، شرنکوی ستار دے، تن تن وطن زڑ میں نا قرار دے، شرنکوی ستار دے، تن تن وطن، تن تن وطن
پټال کې خوب وینم کبي خيم تا سره په خیال کې خوب وینم کبي خيم تا سره په خیال کې تمې یې سندارا تل پسور او تال کې تمې یې سندارا تل پسور او تال کې تل پسور او تال کې تن تنا وطن کبھی ستار دے تن تنا وطن تن تنا وطن
خلیل جان ګربزوال صاحب تاسو په دې ځای کې د یو مطرح فرهنګ پال او شاعر په توګه دا راته وایي چې په اوس وخت کې په دې ولایت کې کلتوري او فرهنګي هڅې څنګه دي؟ ځکه په کلتوري فعالیتونو کې هم ډیره ونډه د ځوانانو ده.
ډیره مننه خلیل صاحب محترم. موږ چې ګورو په خوست کې یا په پکتیا کې یا ورسره د پکتیا په زون کې دلته مشاعرې کېږي، بنډارونه کېږي وخت نه وخت. تاسو وینئ چې د جمعې په ورځ هم چې خلک لاړ شي نو دوی ویډیوګانې کوي، هم کلتوري میلی کېږي، هم د اختر په ورځ باندې یا په داسې نورو ورځو کې چې وي وخت نه وخت مشاعرې کېږي چې زیات شاعران د خوست د بېلابېلو سیمو څخه ورته راځي. البته دغه د مشاعرې خو فکر کوم یو ذوق ده، یوه علاقه ده، یوه مینه ده د خلکو. که مونږ ووایو چې یو شعر ده، یو شعر دی، نو په اوس وخت کې هغه د شعر بیړۍ چې وایو ښه روانه ده، خو په زمن کې شعر هم دغه شیان هم زیات دي وخت نه وخت. نو د ذوق خبره دا ده چې ذوق عموماً تشویق ته اړتیا لري، مینې ته اړتیا لري. نو دلته شاعران هم خورا جلا شوي دي، یوازې وي وخت نه وخت. هغه بل هغه شاعران چې دوی هغه د بانډار محیط برابر نه وي یا ورسره د دوی فکر ورسره جوړ نه وي، په داسې ځایونو کې بیا دوی یا ګډون نه کوي، یا څوک بولي نه، نو یا خوند نه ورکوي. نو هغه شاعران هم وخت نه وخت ځورېږي. په نورو فرهنګي برخې کې که هم مثلا مجلې، جریدې، هغه کتابونه چې کوم چپ کېدل، دا برخه بیخي په ټپه ولاړه ده چې که ځوانان په خپل فکر باندې په خپله زدانه ډول باندې مجله چاپ نه کړي، خپل شعر په خپله یوه جریده کې ونه ویني، په یوه اخبار کې ونه ویني، د یوه راډیو تلویزیوني طرفه یې ونه ویني، نو د دوی علاقه نور هم کمیږي. نو بیا هم د ځوانانو بنډارونو ته که چیرته وګورو، یا میلو ته چې وګورو، یا ورسره په څنګ کې مشاعرو ته چې وګورو، دا سیستم د کیفیت په لحاظ باندې مخکې روان دی. خو د کیفیت په لحاظ باندې تر یوې اندازې چې څه قسم لازمه ده دومره توجه نه ده ورته شوي.
ګوربزوال صاحب، وو منو چې فرهنګي برنامې د شان وضعیت نه، خو اوس لږ د کثرت رسنیو موجود ده که فرهنګیان هغوی وغواړي رسنیو یو ښه فرصت ده، خو دلته د فرهنګیان داسې معلومیږي چې زیات علاقمندي نه لري. هغه د رسنیو سره په خپرونو کې هم د دوی ونډه ډیره کمزورې ده، لامل یې څه بولئ؟
دلته نو خیر صاحب، موږ که چیرته وګورو چې د ځوانانو فرهنګي ونډه ده، چې په ونډه خبره وکړو، دلته په ونډه کې په افغانستان کې ورسره په څنګ کې په خوست کې ځوانان غواړي چې د رسنیو سره خبرې وکړي، په فرهنګي شیانو باندې وغږېږي، مثلا په تاریخي ارزښتونو باندې وغږېږي، په ملي هویت باندې وغږېږي، په ملي وحدت باندې وغږېږي، د دې تر څنګ په خپله ملا باندې وغږېږي، مثلا په نوروز باندې، په سپرلي باندې وغږېږي. خو هغه شیان، ځینې بعضې شیان چې دوی په غږېږي، نه د رسنیو والا کارکوونکي چندانې دغه شیانو ته توجه ورکوي، او نه په زمن کې ځوانان دومره آماده وي چې دوی په دغه باندې دلایل وویلی شي، یا دوی محدودیتونه زیات وي. نو ځکه خو دوی په زیاته پیمانه باندې په دغه شیانو کې ورځ تر بلې پاتې کیږي، د دوی علاقه کمیږي، د دوی مینه کمیږي، چې دغه شیانو ته په پوره پاملرنه نه کیږي. مثلا زه وایم چې اوس وخت کې د نوروز په تاریخي میله غږېږي، کېدای شي د یو ډول انعکاس سره مخامخ شي. ورسره که په ملي اتڼ باندې غږېږي، دلته د دې اجازه د ځوانانو لپاره نشته چې دا زموږ فرهنګي ژبه وي. همدارنګه په ځینو نورو شعرونو باندې یا په مقالو باندې، دوی لپاره که د مقاله کې مثلا په یوه ازاده مجله وي، یوه ازاده رسنۍ وي، په ازادانه ډول دوی فعالیت وکړي، خپل ادبي ذوق تن ته خړوبه کړي، یوه خامه کلا ولیکي، مثلا په یوه کلتوري میلا باندې خبرې وکړي، یا په یوه غره باندې چې د ملي لپاره جوړ دی په هغه باندې خبرې وکړي. نو هغه امتیازات یا هغه شان دوی لپاره نه پیدا کیږي چې دوی هغه ته ورشي او په هغو باندې کار وکړي، او د هغوی سره مینه اضافه شي، یا علاقه شعر ادب ورسره د ملي کلتور نن سره پیدا شي.
ګوربزوال سره مخکې خپل په صبرایو کې د خوست ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې د ګوربزو په ولسوالۍ کې د خوست مرکز روان دي لکنه په سیمه کې د خوست مرکز کې څو ځای همدارنګ نادر شاکوټ کې په اسماعیل خلو مندوزي کې دا ټول سیمه لګ لګ په ترزیو علي شیرو کې په دا ځای کې فعالیتونه وو. اوس داسې محسوس فعالیتونه نشته که اخیانا په کال کې یو وار څوک د ځوانان راټول شي او هڅه وکړي یو پروګرام به جوړ کړي او مشاعره به جوړ کړي یو ادبي بندار به جوړ کړي. خو هغه پاغه کسرت باندې پاغه کمیت باندې چې پخوا وو اوس نشته. څه فکر کوئ شاعران کم شوي دي، علاقمندي کمه شوې ده او که اوس هغه فرصت نشته ورته؟
بالکل له خیر سے مخ کبه په کال کې مثلا په خوست کې څوک لوړان د خوست چنار مشاعره چې ولو یا مشاعره او بزرګون شاعران چې د کوز پښتونخوا نه د افغانستان د ګوټ ګوټ نه یعنی د ولایتونو د ولسوالۍ پورې خ شاعران بدلته دعوت کېدل دلته براتل نو د شعر سره د خلکو مینه یې زپا و. بلبل خیر سے د مجله خبره چې ما وکړه په مجله کې به د ځوانانو شعر چپېده دی بخپل شعر تلواله و چې زما شعر کنه و شاعر بینه اتمن د خوشحالي کې په خپل نوم باندې چې په یو مجله کې نومره شعر سي د تلویزیون یا رادیوګانو طرفه به د شعر خپرېده دې ته به خوخو. نو یو نه یو ډول د ادب لپاره د فرهنګ لپاره یا د دې لپاره کار کدو علاقمندي کم مونږ وایو شاعران یا فرهنګي خلک خاصتا په دولتي سکتور سره تړاو نه لري، دی یو خصوصي خپل شخصي فکر لري. خو بیا هم کچیرته حکیم به اداره ورسره په څنګ کې چرواکي دا خلک دوی ته پاملرنه وکړي، دوی ته یو هغه د خیال د فکر ازادي ورکړي شي، نو بیا ډېر ښه ګام پورته کېدلی شي او هغه د ځوانانو بنډرونه اضافه کېدلی شي، مشاعرې اضافه کېدلی شي. مخکې مالو خیر صاحب هغه که ووایو په دغه اخیر وختونو کې بیا خلک د جمهوریت په اخیر وختونو کې خلک هغه شاعران چې وو او دوی په سیاست کې مشغول شول، دوی په کار کې مشغول شول، د دې وجې هغه شعر یا فرهنګي کارونه د زیاترو څخه یې پاتې شول یا زیاتره مامورین شول په وظیفو کې شول چې دې شعر سره په څنګ کې د ادب برخه یې یا دوی چې هغه تحقیق په ټولنه کې مثلا شفاهي لنډۍ ولسي نکلونه بعض متلونه یا په ټولنه کې چې څه پراته دي یا مثلا ټوکې چې دی رټولې کې د ادب په برخه کې، نو هغه فرهنګي کارونه ځوانانو ونه شول کړلی. بلکې د اطلاعات او کلتور وزارت هغه اصلي بودیجه چې په هغه وخت کې په جمهوریت کې په بعضو نورو وختونو کې مصرفېدله دوی بودیجه په تعمیر باندې، تعمیر یوه اړتیا ده، په تعمیر مصرفېدله. که چېرته دغه کارونه په فرهنګ باندې، په تحقیق باندې، په ادب باندې، مثلا چې ما وښودل یو تاریخي اثر په خوست کې مونږ په حدمات باندې یو خام لیکنه، یو خام مجله په غذای کې، یو خام شاعره ورسره په څنګ کې کاکی کراک بابا مونږ وخیو چې خو زیر تاریخي ځایونه دی، په دې غذای کې یو خام شاعره، یو خام مله فرم باغ په دې باندې دی، په تاریخي ارزښت باندې مقاله ولي کله شي د ځوانانو لخوا تحقیق وشي، ریسرچ وشي، یا استاد حبیبي صاحب باندې لیکوال دی په دې باندې خبره وشي، یا مثلا په ګلفچا ولپت باندې چې د ننګرهار دی، د دې یو خاص ځړنه ځوان په خوست کې وکي، په بدخشان کې وکي، په لغمان کې وکي، په پنجشیر کې وکي، په نورو ځایونو کې وکي. نو هغه شایان الخل صاحب یو اندازه کمزوري په هغه وخت کې ما وایي چې تمیر ته متوجه وان تر دې چې کوم پرخنګي خلک چو اطلاعات او کلتور وزارت ته جذب کېدل. په اوس وخت کې هم ځوانانو ته زیاته توجه نه کیږي، هغه ځوانان په زیاته پیمانه باندې چې وګورو یا شاعران چې وګورو یا د ادب مینوال چې وګورو یا هغه څوک وګورو چې په ادب کې کار کوي، دوی ته څه توجه ده؟ الخل صاحب دا خو یو فکر غواړي، یو امتیاز غواړي، یو ځای ته تګ غواړي، یو کریا غواړي چې څوک په یوه سیمه باندې خبره کوي، په یوه باغ باندې غږېږي، د سیل په یوه غونډۍ باندې غږېږي، په یوه زیارت غږېږي. نو د ځوانانو هغه تحقیق هغه ریسرچ ورځ تر بلې پسې خرابېږي، لا هم کمزوری کېږي. خو ځوانان بیا هم دوی مطالعه کوي، کتابونه لولي، وخت نه وخت خپل ستونزې مثلا داسې رسنیو سره چې هغه ملي رسنۍ دي نړیوالې رسنۍ دي شریکې نه کړي، بلکې دوی په د خپله د فیسبوک پاڼو طرفه ورسره په څنګ کې د خپل ټویټرې طرفه یا د خپل ټیک ټاک طرفه دوی خپل شعرونه، خپل مقالې، خپل خبرې شریکوي چې دغه د دوی په ژوند باندې یو اندازه ښه تاثیر چې دوی ته یو اندازه شهرت ورسره په څنګ کې، یوه مینه هوا د ادب سره مینه ورسره په څنګ کې، هغه د دوی هغه د ادب برخه ورسره غني کیږي. نو نور که ووایو په زیاته اندازه باندې تر اوسه پورې داسې کار تر اوسه پورې فرهنګي برخه کې د ځوانانو لپاره، د شاعرانو لپاره، خاصا د هغو خلکو لپاره چې ریسرچ کوي، دوی تحقیق کوي، په پوره پیمانه نه کار نه دی شوی. خو په راتلونکي کې موږ غواړو چې د دې لپاره حاکمې ادارې او چرواکي چې ځوانان په ښه ډول وروزل شي، ځوانان تحقیق وکړي، ځوانان په بېلابېلو مسایلو باندې وغږېږي، د وطن لپاره په درد وخوري، دا به ډېر مؤثر او ګټور وي.
دی ز خوڑلیم زی سم دزڑ پا سرویش تلیم ازار ما خلاز ما گرانی دل رو با ہجران کے دے پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
مشال ریډیو ته وګیاست او زبوق غږ مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاله لري اوري